سلامونه د سهار ته بجې شوې زه سفی الله ستنګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو
د پاکستان د لړمهاله حکومت د بهرنوي چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنرې لیسلی اسکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناهغښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړې د پاکستان د بهرنوي چارو وزارت په خپل ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي په دوام کې ویل شوی چې د کاناډا لوی کمشنرې د افغان پناهغښتونکو د بیا میشتولو چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده کاناډا ته د افغان پناهغښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل د افغانستان اړوند خبرونه وروسته خو اوس یو بهرنی خبر د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ رشتي محصل او رواني ناروغ و پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو جزئیات وروسته واورئ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې درې نیم زره کانټینر شاوخوي هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترشیدو په حالت کې دي تنها څلور سو کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیگیټیو لیست کې دي دا غیر سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي رډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیدلی کې چې د خوشي کېدو لپاره خبري روانې دي اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګرۍ تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 240 قلمه توکو پر لیکت بندیز ولګاو د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټا برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبه جوړ شوی و د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی و د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټا برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري ملګرو ملتونو پرون پنځمبه اعلان وکړ په سودان کې د پاوزو د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کباله شاوخوا 300 زره کسان له جزیره ولایت څخه کډیت مجبور شوی دی د جزیره ولایت په ود مدني ښار کې ورسلهغه وسلوالن خته وشو چې د شټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه دغه ملیشوي ود مدني ښاری روانه اونې نیولې ده د سودان پوز بیا وی د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلی او په دې باب څېړنې پیل شوې دي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 2500 څخه تر 300 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوې دي او د انډونیزیا چارواکو پرون ویل په پناهغښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د اچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناهغښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د زورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې ورسله هغې ګزمې زیاتې کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناهغښتونکو تګ زیات شو
پرونه ته شراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده په دې ترڅ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشان تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوې دي چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوې دي پر دې مسلې دلته شخې شو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهر بلوچ د دسمبر په 14 په خپل ونی زغونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په بریټ کې کړل کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12 د پاوس په یو مرکز د موټر بم په بریټ کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوجان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حمله وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وروغشت او اعتراض ورته وړاندې کړ. د دې بریټ مسولیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پی مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د داربن د بریټ شواهد دي دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوچستان په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمانو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ لري په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب شرغلی او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب که لمړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې دغه تیر میاشت کې د بلنګیم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ روان دی، او طالبان خو همیشه دا خبره کړی چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا افغانستان کې نه ده، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه که بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګرچې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه و، ګرچې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر وکړو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل، د جنرال ضیاءالله کودتا و د ذوالفقار علي بوټو بندي کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچا سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي، او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري استخبارات لري کاشف لري دوی د وات خپل دغه شیان یا دغه مسائل خپل نه حل کی او که دغه کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري دا د ډیپلوماتیکو مجراو د لار نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب
ماینسته کیږي
مننه په امری برخه کې بل مومن صاحب نه واورو مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي دا وایاندي هم د خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد دراوس پرې د روسي بریټ په تړاو باندې مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریډونه شوي دي دوی ورته خبرې کړې دي مشال رادیو کې څه نوې خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته
نه د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت وایاند راځور بلوچغي خبري غونډه کوله داغه کې هغه هم دغه ویل چې منګه یو ور بیا د خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونی سی واغ دي پاکستان ته ورس پاري دغه پیخ د دربان چې کم پیخ د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورس پاري او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه او د دې سره دوی د خبره هم وکړه چې افغانستان دي دا سی اقدامات وکړي چې پراتونګي کې د افغانستان زمکه د پاکستان پرځد ونه کارول شي خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغه سی د دینه مخ کې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونوچر وزیر هم کړی و امیر خان متقی چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولینا 400 یا 500 کیلومتر لري کیږي په پاکستان د نننه نو د پاکستان خو قوی پوز دی زبی الله مجاهدم ورسته کې دا خبرې کړې دي د پاکستان خو قوي پوز نه غي د مخول نيسي دغه سي طریق طالبان پاکستان په خپل هم ویل دي چې منګه په پاکستان کې شتون لرو هم دا غزنه بریدونه کو هغه هم دغه خبره کړې ده دغه سي چې پاکستان کې کوم کارپوهان دی هغه هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرلی هغه هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته په کار کې خپل د خپل امنیت ځموري پورته کیو د خپل امنیت پرځای کی خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي نگران حکومت او د بیگا د سېنات کې چې کوم د قائمه کمیټه د دفاع قائمه کمیټه مشر دی مشاهد حسین سید نو هغه هم دغه خبره کوله چې کوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی نو کله چې هغه افغانستان سره په اړه باندې هم پاغي خبري وشي او څنګه چې کستاسو خیلی چې د امریکا د پوز مشرم چې کوم خبري کړی دي نغې کې دی ویل چې موږ کله چې په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبري وشي یا شوي دي دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزی او بخی جان سگزی نغه هم دغه خبره کړی ده چې باید منګه انتقامی کاروایی وکړو انتقامی بریدونه وکړو که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی
هم دغه ویل عجیب خبره نه ده د ټویټ وکړي امریکا ته باندې ورکو چې ډرون الوتکه کې دلته وی او لدی صاحب د په وینا د سگزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي به څو ساعت وروسته خپل ټویټونه بیرته لري
ټویټونه هم ډیلیټ کړو
سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده
نو پاکستانی رسنۍ حکومت څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سېنټر دغه مشر مشاهد حسین هم بهګه دا خبر ورکړه چې کې دې شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې امریکای سره د پوزي همکاري باندې خبري وشي او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کې دې شي چې اگر خه مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواز ځای ورکړي نو هغه ول وس منګه د امریکای یو دریز دی منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی نو هغه و چې کېدې شي چې په لومبي ځل باندې یا ډیر وخت پس زمنګو د امریکای دریز یو شي او دغه مسله چې کومره ترګری هغه په شریکه باندې منګه هندل کو دا غوی هم وزدي لورته خبرې کوي
اتمر صاحب د ترګری په ځای جګړه په تیرو دولسیزو کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړې او دوامدار حمله وکړې. بیا پاکستان په ټول عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر زیان مور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت لته سو خوړو. هغه وخت نتیجه ور نه کړه. اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت په وزیرستان کې چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وي، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا پوهیږي چې دغه دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قمندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې سیمه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر مواد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه او د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو. خو پر ترتیب یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دوی ونه لټوله چې دغه مسایل د په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دي شي ته قانون دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوئ، هغوی دې ته قانع کړي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا
شبر صاحب زما ستاسو نه یوه پوښتنه لرله لکه اتمر صاحب د سوله ییزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره هم دغه خبرو ته وکړو. زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نور وسله والی ډلې دي چې دوی وسله کی دي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې طریق طالبان پاکستان سره، دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د طریق طالبان پاکستان غړي واغره خوشی شو، دغه سي د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله ول وغه را وستل شو پاکستان کې په قبایلی سیمو کې ځای پر ځای کړل شو، نغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته دا د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کوم پیاتوی د کله چې سبان د دوه کال مخکې طالبانو کابل ونی لاغه ورسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند موش بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې
نه فیض حمید نه یو ریټایرډ جنرال دی هغه سره خبرې کوو ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې هغه ویل وای پوزیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه یو بل
پوزي چارواکي
نه دی نو دغه خبره زما په یاد شولې هغه ویل وای
بریګیډیر سر نذیر به وګیر
ګومان کوم دی هغه ویل سي د پوزیان هر وخت حضور باندې باور لري نو خبرو باندې او بل مومن صاحب د ستاسو خبري پوری مثلا بلوچستان سره هم د پاکستان پوجانو خبري نه دي کړي د سولې خبرې ل پښتون د ډلې سره د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې ډېرې سولې سړي خو له غوښ سره خبرې نه دی کړې او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږ ورسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون ترنیول ورسته د څومره سخت خبري وکړي هم د پاکستان د پوس په برخه کې او هم د پاکستان د ټول هټه د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونه سره ور
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ دا کو پټورو نه زیات بدمعش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو ویني چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف ای هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټی ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې د ننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي را ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا دا پنجاب فوج دی دا 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 ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی پا ملک برابر والی فوج ندی دا صرف دا پنجاب دا فوج کی دا پشتون بلوچ و دا نور محکومون و وطن لوٹ کوی تم چی چمرا زوروی تم چی چمرا تکوی تم چی چمرا تخفا کوی پا دی باندی مش خوشحالی جو اپا دی باندی چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلای دی ته به ډیر ته وای په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه را تړلی وو بیا راته وای چې افغانستان ډیر در باندې ګران دی ما ورته وای چې که زه درته ووایم چې ډیر باندې ډیر باندې ګران دی
اوس دا د علي وزیر خبرې وې په ځای دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه به د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب څنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې د سهال کو چې خپل قوا یو بس افغانستان نه همدارس د شوروي اتحاد قوا یو افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار هواره کړ چې بیا ونه شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سولې حل کېدای شي څنګه عبدس نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه کېږي تاسو هغه ته اشاره وکړه ده بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شیان نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي او سکلی واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسوخته ایالت دی دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی یعنې دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینه دی اوسه لیکن ورو ورو کراچي یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کی، بلوچ سره کی، سندیان سره کی، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ، پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاحده دوی ځان ته هیوادونه جوړ کړي. دوی دا غواړي چې زمونږ برخه موږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي. نو مشکل دلته دی.
او به خیستاز خبره پر کوم خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، ک د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو، تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمه چې دي قبایلی سیمه دغه ترپونه دوی ته پریښودل شي، دوی په کې د خپل خوخي شری نظام نه پېژول غواړي، دوی دغه غوښتن لري. او غوسه پاکستان ریاست و چې موږ اوسه کله هم دانه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره لته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغه تک چې څومره هم بدمنی شوی ده، د غیر خې دی ولټول چې د دې تر شا څوک او دا وسوک یو دی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دي د ماینونو پاک کړل شي، دغه تک چې جنگ بند کړل شي، دغه تک چې د جنگونو پر سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه دغه غوښتنې دي، به کبل خو بیا موږ بلوڅ ته لاړ شو، بیا بلوچستان کې به چې کومې وسلواله ډلې دي هغه آزادې غوښتون کړي، هغه چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغه دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبره نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅ ته خپل حقونه ورکړل شي. دغه سي تر دې پوري د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، دغه لیکنه ما کتل نو هغه وایي ک پرسکا پاکستان غواړي چې افغانستان سره حالات سم کړي، نو دغه یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پی ایک کې شامل کړي، نور پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده، نور چې دغلته کې ک پرسکا دوی یو بل سره کاروبار به حال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلی، تجارت یې په ځای ساتلی، تجارت څه نه وي. نو هغه چې یوازینی حل وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره پدې کې ده، په افغانستان کې د داوود خان حکومت راغی له ظاهر شان وروسته، لږ سره د اسلام آباد روابط خراب وو. که څه هم اتمر صاحب په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داوود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب وو، د پرچم له حکومت سره خراب وو، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب وو، بیا چې مجاهدین راغلل هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی هغوی ترې ګیلمن وو. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډیر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب خپل دې سره ځلان جواب دادر کول غواړم چې زمونږ څومره د کې سیمه کې هغه به طرفه خبريالان یا پوهنه غوښه خبرې کیږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی کاغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت ته، که په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ته، پاکستان ته پکار دی چې هغه پری دی، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا و چې موږ خپله پالیسی بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسی و دوی، سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسی و دوی، چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبر ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان ک افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پری په خپل بهر څه ټیک شي.
دا ده، لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپل لړی رو سخت مشکلات سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و. لکه نن سبا د نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پولیس شوی دی، ستره محکمه حکم پی کړی دی، د بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لورته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کوم ایسای چخ پرې شوی دی، د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوم چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سنجانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای دي چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی.
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیانوره اوسي. یوازینۍ لاره دا ده چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري، دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په عوض د دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، موږ داسې نه وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي، لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله وي، نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات، په اساس د یو
او بیا په ژمی کې باید دا خلک ونه ایستل شي. او مننه اکبر صاحب، د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ سي
پښتین په اړه تازه خبر دا چې لږ شي په مخ کې زو پروګرام تراتلم، نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کو، خو مجر پښتین ویلي دي که فرس کا څوک مې وژنې هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه په شا کېږم. دغه لنډې خبرې منظورم کړې دي، او چې زمونږ کم خبریال هغه ما خبرې وشو، نو هغه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نه لکه د دسمبر
د تل لپاره د افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي. له عدالتي ریمانډ نه مطلب څه؟
له دنه به پښتنې ګرویجنې کیږي، لکه دین مخکې دا په جسمانی ریمانډ سپارلې، نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو. خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه، په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې، اصل کې پاغي کې دا اوس په دمن مقدمه ده. نیول خو دا د چمن په پیخه کې وو، خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده
د اگست،
هغه دا ده چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست 13 هغه کې د خبرې کړې وي، او هغه کې د سختې خبرې کړې وي. د پی ټی ایم زرو مشران وو چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار، ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه ازاره مینتونه هر څو توکل منګ نه منی، نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅو لاخ په لولې شو. زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی، څنګه دغه لار باندې تللی دی. دوی ویل چې بنگالانو څو وکړل د پوس سره، منګ بدغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو. نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
خدای باندې مقدمه وکړه. پاکستان د قانون لمخه خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل، منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکوله، چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تلس نه شکوله چې څوک یو تقریر وکي او خبرو کې وینا وکي، نو ته هغه سره داسې نه شکوله.
اتمر صاحب ډیر مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، لاوریزون کوم مننه دویم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. تر بل خبرونه مو خدای مان.
آزادی ملما
تاسو درنو اوریدونکو، د آزادی رادیو ملمنی ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال ملمنه ده، هغه چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري، خامخه به انقاه عجایب زیلی دلی وي چې د ټولنیزو شبکو لاري د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدی سره به په دی خوله کې لا ډیر بلد شي، په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته وایي.
شایع فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی دا کچیر تاسو کنده تلې یست یا هم یو څه بلاتیا تر سره لري دا چهل زینا او دا خرقه او دا ځینې مذهبي شان چې دی دا کوم نفر ټول جوړ کړی دی یا هم راوړی دی دا ډیر مذهبي وخت څخه دا نفر عجایب سي نکنه مې دي سو موږ پاره کټګوري څخه یو
دا وس چې چیرې د جدلې تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږیدلې کندهار کې پیدا شوې یم خو تقریبا زما یو لس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایې دی بیا د سینو ځکه هغه وخت کې کندهار کې دونه د منجنو د شوانځي لپاره چندان زمينه نه او مسایده نه او کله چې موږ کندهار ته تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شول ځکه زما همیشه ورور غوښتل چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د انجن لپاره درسونه سته او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه خو بل اخره د ډېرو جنجالو په اخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته او زما دولسم صنف شو هغه ما په کندهار کې وای دا غزای څخه فارغ شوم بیا په 2000 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي په هانتون کې سکالرشپ واخستې او تقریبا څلور کاله ته ما درس وای او استاد راغلی ام امریکات.
تاسو په کندهار کې زیږیدلې یاست بیا کابل ته بلاړې بیا بیرته کندهار ته بلاړې د دې سفرونو په اړه راته وایست کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه په شاله وای خپه وای یا بیرته چې راتلې
کابل کې زه کوچنی را لو سره یم شه او زما مور تر دې راهد پر ماته وایي چې ولاته ته نه شکرې مثلا ته منندوی نه دی شي څه زما د کندار ته نسبت تر کابل زما د کندار ژوند ډیر خوښ دی که څه ملته هغه کم د شوزه د پاره کم زمينه چې وه یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل ته قید ډیر وو خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله ما زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله ما سر مې نه په خلاصېږي خو سات مې هلته تیر و او په کوچني را لو سوې یم د کابل کومه فضا چې وه یا هم کم ژوند چې و یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه د ښځو دپاره هغونه ازار او وضعیت هم و مثال په انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم اسیت دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم ما هلته یو نیم کال درس وای په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډېره راضي وم او دغه د فضا څخه هم ډېره راضي وم او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل چې مثال د هند سفر وو چې هغه د انګلیسي ژبې ته د پروګرام ترلاسه وو یا هم د ترکیه سفر وو یا هم بیرته کازاکستان قرغزستان ته رالمه یا هم اوس رالمه دلته یا هم لته کوم پروجیکټس چې وو د وومن د پروموټس د پاره یا هم کوم ځینې خدمات چې وو فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو ځکه کابل کې نفوس ډیرو مشاید نسوي لیدلې کندهار کې نفوس لږ او کم کسان چې مثال غوښتل چې د هر څه تلاسرسي ولري دوغوی تعداد هم ډیر محدود وو نو دوغوی څخه زه تر ډیر اندازې پر برخمن کېدل ما او ډیر مې لاسرسي ورته درلود یا هم ډیر اپریشیټ کېدل ما لته سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې وي هم کوم سفر چې او زه ډیر به حتی ډیر خوشاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته موږ ولاړو کندهار زه دې څخه ډیر خوشاله ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا و چې زما د مور یا هم زما د فامیل ورونو پلار ترمنځ چې جنجال د کندهار د ژوند په باره کې هغه زموږ تحصیل و زما 15 خوندې دي او زما د فامیل دغه د شوزو تعلیم او هر څه بین حیات ډیر مهم و زه د دې ټول شانه په اهمیت باندې هغه وخت پوسم ځنې وخت نه چې انسان ډېر تنبلی کوي یا هم ځنه زما دې ځایته یا هم ځنه زما دې کورسته یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی رخصت یعنی مې یو څه تیر کم په کور کې خاله کرا ولاړ سم ما کرا ولاړ سم نه هغه د کوشنیواله هغه ځنې شانی چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه خو زه دې ټول شانه په اهمیت باندې هغه وخت پوسم کله چې زما اولین سفر هند ته دا غزای څخه چرانه ما ز دې ټولو په اهمیت باندې پوسوم چې ولې می فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغیزستان ته ولاړې په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو، څه مو ول وستل؟
په قرغیزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه چې شروع کیږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغیزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمستر او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلي. خو خوشبختانه زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټول شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال می نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی وو، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لږ یو څه جنجالونه رامخته شوه، بیا هغه ما پرېښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې دی.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس دوام ورکوي؟
سل فیصده زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماستري ولرم. سو اوس د پاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه، نو یو څه کله چې دلته وسار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساري، به حد سخت ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو روانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې که تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلئ او حتی ماستری واخلئ، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوینې کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپل د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کیږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ماته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم، یا هم اسیسټنټ وو، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه. ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بېکاره کښېنم. یو خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل لپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودی، او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم، او ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت اپلای وکړم، سوشل سکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوه میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کما د خپل کریډیټ سیمپلی. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم، او ما انټرویو ورکړله، درې نفر زما مخته ناست وو، نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل. هغه وخت زما درې هفتې نو کله چې زه انټرویو چې نستله مې دوی ما څخه پوښتنه وکړه چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټول شانو دوی ته وویل دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاکس ولا چې ما درې هفتې نه کېږي د راتګ زه ولي په کار پسې ګرځم یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلی چې راسه زموږ سره کار شروع کړه نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث د یو کارسونی یا هم من حیث یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې د یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن، هغه تر دغه وخت پورې چې ما هلته درس وایه ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې و. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه آخري کال و، چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر سو څنګه خبرې وکړو، دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې و چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېریو لویو لویو ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلی دي. او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې، هغه ټوله زما خپل دي. سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایي یو څه ورسره معرفي سوم، هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سوه، هغه خو زه نه پوهېدم چې مثلا څه شو وایم. کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي، نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی، خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپله کامرا اخیستله، خپل ټرایپاډ راشه به مې اخیستی، یو موضوع به مې ټاکله او د پانتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې، تر عزیز ما سره کښینې. سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولې بیا تر کامرې تر مخه پورې، بیا تر موضوع جوړونه یا هم دغه سکریپټ نوشته کول یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم د چا چا څخه زه باید پوښتنه وکړم، بیا دغه پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک، دا ټول هغه شان و چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله. په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم. نو سر په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه سي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
شه په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بې حده اخته یم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل دغه سره سره کم د کمی جامعې سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعه ده، او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې دي، کچیر هغه ظاهریږي هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي، او کچیر دا غل میچو څخه هغه یو څه نه حد پورې ووځي دوی د پاره د مننې وړ نه ده، یا هم مثلا نه مني صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته، دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده، ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده، یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتنې ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوسه نشي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
کمه والا دا مې پرېښودله، دا د تسلیمي معنا نه لري.
ګوري ښه، زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان میرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کړم. سیدا زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کړم، یا هم دا یو لیټس سی چې تقریبا څو کال کېږي چې زه درس وایم نه، لایک ډیر لس کال څوارلس کال کېږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا، هغه دا پښتو ژبه وو، د هغې تاریخ وو، او د هغې معرفت وو، او دغه ټارګیټ و چې باید پښتانه په خپل ژبه باندې پوسی، یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سول نن ورځ. په یوه چیز څه وایم، زما هدف د میډیا څخه راتک دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جان کی هیڅ نه دی. سیده موږ شفیقی غوندی ماشاءالله دی، ورسره یو شاعر لرو چې هغه د جان په باره کې یو ډیر شایسته شعر ویلی دی. په جان کی هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې، او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته، هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي، هغه اصلي عمل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مکوې. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای، هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت چې رښتیا درته وایم. ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو شزه چې د کمې ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پیژو چې غر همې یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډیر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شان باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول، دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر سره وو، یا به هم زما سره هم نظر کسان سره وو. دا ټول چې شو چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړل هغه باندې بحث وکم. خو بس په ډیر واوښتي مثال، یا چورته وای دغه د اش زیدی د سیسی او اش زیدی هغه سی ده، ډیر بحث هغه خواته واوښتي. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کوم لار چې ما خسته ده، هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلي دي، دوی دغه یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کال کېږي چې د انچونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله، دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ نه وخت ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوې. زموږ افغانانو پر مخ باندې دوه کاله کېږي چې د انچونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله. نه زه دغه ټوله شان چې ما نه ټریس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی سمه زه هغه نه بدلومه. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلومه، زه هیڅ وخت نه تسلیمې شم. خو کم لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته وړم. نو د اوس لپاره چې ته وایې هغه یو څه وخت لپاره چې یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډیر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره به نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډیره کوم. زه کومه زه کتابونه ډیر لولم.
کوم کتابونه؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډیر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دا کتاب دی د ژوند په اړه کې دی. اکثره وخت ډیر انټرویو کوم، شاید هغه یو واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم ډېر کسان وایي چې شته مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سلفي ساده د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیره ښه نه وه، زما پښتو به حتی خراب وه. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما به حتی ډیر ضرورت درلود چې زه لغاتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته ورشم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز دي چې ما ویلي دي د پښتو ژبې. دا نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي که چېرته شاته متوجه سي، ځکه فرق نه دی چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته اړ دي که ګورم، او تر چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپله دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کیږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمیږي. نو د کتابونو مطالعه ډیره، ډیرې سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم دی. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال په یمه په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزیږیدئ، کابل ته ولاړئ، بیرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکیک ته ولاړئ، منظور مې قرغیزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
به حتی کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سومه. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کیږي، نه پکې دونه نه سومه. نه غادي خلک و یو عادي فرق دا و چې مثال پوره نه بنو یا هم مثال صادر بنو، فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه یو، هغه زموږ استادان و، ځکه هغه امریکایان و او هغوی هم ډېر زاړه و. داسې کم څه موږ نه وینه پکې کېدل نه. کله چې زه بشکک ته ولاړم ځکه قرغزستان کې چیر تاسو یا تاریخ وګوري زر تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډیر کم وي څنګه چې زر کاله کیږي چې اوغوی د اوغوی تاریخ وجود لري یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې او فکر کوم شاوخه شل یا پنځوشت کاله یا هم شاید دیش کاله به کیږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوی دي دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي سیده د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدل زه به حد ډیره کلچر شوک کېدم به حد ډیره